په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي په کابل کې سر په سر لید خلکو مرګ ژوبله کمه سوې ده. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جولای لومړۍ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدراعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شورا نوی بیان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی.
موږ تیر کال له سکل سره پرتله کړو، په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکل یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاري ساتلې ده. طالبان ادعا کړې چې د شنبه نه وخت د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونه یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نشته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میاشت له صدراعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یو لویه پروژه کې کار کوي لسیمه استل سوي دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې د ځایي او بهرنیو کارګرانو ترمنځ شخړه وسوه. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفادی پرون په ټویټر کې لیکلي ټول اردني کارګران روغ او په یو هوټل کې چې ښه امنیتي تدابیر نیول سوي ځای پر ځای سوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې د اردن د 100 کارګرانو له ډلې 15 تنه چې د تینګیز د تیلو په ساحه کې کار کوه برسیرن ټاپیان سوي دي. د تیلو له ساحې د لبنان 150 کارګران هم چې د قزاقستان پولیسو یې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو ایستل سوي دي. هغه ویډیوګانې چې وړم ورځ خپرې سوي ښیي چې د تینګیز د تیلو په ساحه کې کارګران یو او بل په سوکانو او لغتو وهي. یو کارګر د ازادي راډیو قزاقي څنګ ته وویل چې شخړه هغه وخت پیل سوه چې د بهرنیو کارګرانو په منځ کې د یوې قزاقي ښځې عکس کښته پورته کېدی چې دا کار پر قزاقي کارګرو بد ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یوه ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلی ګوترش پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل: موږ دلته ځکه راټول سوي یو چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. اقلیمي بدلون همدا اوس راغلی، ډېر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساینس پوهانو له اټکله هم چټک. د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي ښار کې پرې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونۍ مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه، د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 308 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به 2 نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلاديش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی وو او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ شو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. و بجې اوه دقیقې کیدونکې دي. د ملي امنیت شوراوی په کابل کې سش په سرلۍ د خلکو مرګ ژوبل 90% کم شوی.
په تیرو درې میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د بهرنیو چارو وزارت تمشي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د سولې بین الافغاني خبرې پیل سي. د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې په سیمه کې ناامني زیاته شوی.
ډېر خلک چې کوم دی نو د خپل پورو څخه وتلي دي په نورو سیمو ولسوالیو کې د جوړ شپې ورځې سبا کوي او لامل همدغه داعش او د دې جنګونو له امله وتلي دي.
په امریکا کې ځینې سیاستوال فکر کوي چې ډونالډ ټرمپ هڅې به د شمالي کوریا د اټومي لانجې په حل کې مرسته ونه کړي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
د من د صدا خواهش لرم چې اول خو خپل دولت څخه پوښتنه وکړي چې هغه د واده ته تیار ده او که نه، چې څه خپل پیغلتوب و دای تیر کې خپل پر وخت باندې راورسېدل بیا واده کې.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونی د سر موضوع اخلو. په کابل شهر کې سرش په سرلۍ د خلکو مرګ ژوبله 90% کم شوی ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرش کال په بې ساري توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کم شوی ده. خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمشتي پلازمېنې کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړې پیښې شاهد پاتې شوې، سږ پسرلی نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ پسرلی په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ ژوبلې زیاته مخه نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو، د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د ښکېدو له امله څه کال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال څه کال سره پرتله کړو، په تیرو درې میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. په خوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمیدل حس کوي او ټینګار یې دی چې لا هم د وضعیت د ښه والي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پرله پسې فشارونه په وسله والو مخالفینو باندې همدارنګه د حکومت د جګړې په ښکېلو غاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسیږي. نو یو تاثیر همدغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا وغږ کړی چې په جګړو کې د ملکانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره ده افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
کله وی خو افغان حکومت وای چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د خلکو مرګ ژوبل کم شوی ده. د بهرنیو چارو وزارت وای چې امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې وزارت وایان په خبره جرمني ضمانت کړي چې دغه خبرو د پاره به زمينه برابروي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدی وای جرمنی ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د خاغلی احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکي خبرونه خپاره شي. احمدی د یک شنبه په ورځ یوې خبری ناستې ته وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دوه ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یک دو هفته آینده
وویل. البته بین الافغانی خبرې ښایي په یوې یا دوه ونیو کې پیل شي. آلمان ضمانت کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمینه برابر کړي.
میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
خاغلی احمدی ونویل چې دغه خبرې به چیرې پیل شي. خدای وویل چې اندونیزیا، ازبکستان او جرمنی هغه هیوادونه دي چې د بین الافغانی خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان ښودلې دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی ښودلی. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد له دوه ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازیو سره په لیدو کتو بوخت دی. که څه هم تر اوسه د دغه ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. پر امریکا سربیره افغانستان اوس د جرمني همکاریو ته سترګې په لاره ده. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي برلین ژمن شوی چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سلطان محمد سرور راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره د مشروط مهالویش ټاکل دي، په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبې په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبینی دا معنی نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماتان چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچیان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچیانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپل پرونی غنه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یکشنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوملیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قمندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور ځانوژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبه د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په قطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوخت دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
د کنړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې ده. دوی وایي چې ولس د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ راګیر پاتې دی. تفصیل روحلان وري.
د کنړ وټپور ولسوالۍ د قمچې کلی اوسیدونکي وایي د امنیت د نشټوالي په وجه د لمانځه د پار جماعتونو ته هم نشي تللې. عبدالله او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړې وړې کولې، خو امنیت نشته. چې امنیت وي خو بس خلک به قرار په خپلو کورونو کې ناست وي، کورونه به نه شړوه دی، کورونه به شړلي، مالونه پرېښي دي.
زموږ په سیمه کې حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. ډېر خلک چې کوم دی نو د خپلو کورو څخه وتلي دي. په نورو سیمو ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي نو لامل همدغه شاو د دې جنگول عمل وتلی دي.
د قمچې یو وټپور وسیدونکو وای سیمې په دریو برخو ویشل شوی. شفیق الله وای
یو سیمه ولخته د خلافت یا داعش ډله ده، د سرک په سر باندې د حکومت ډله ده، او د غره دی بل سر ته بیا د امارات ډله ده، او په منځ کې دغه ولس او ډېره دغه خلک د سیند تر بریده را رسیدلي. ځکه هغوی دا لري چې مونږ د سیند زموږ برید دی.
خلق ویر لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د داعش او نور وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننيسي، نو کې دی شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپیداری او مانوګي ولسوالۍ ته غزیدلې سرک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د قمچي په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستي جوړوي.
په دې کمچې په ارتباط مختصم نیولای په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي. د دوی نه مې غوښتل دا چې د خپل کور کهول او د خپل کروندې د ساتلو دپاره تاسې حرکتونه جوړ کړئ، موږ مې حمایه کوو، وسلې درکوو، معاش درکوو، د خپل کور ساتنه وکړي. همدارنګ د کمچې دپاره یو اساسي پل هم په پام کې ده چې هغه پل جوړ شي تر څو کتاب او جسمونه تاګ را تاګ وکړي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک د امنیت له کمزورتیا او دغه سیمه کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د یاد ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو په لرې پرتو درو کې اوس هم د اسلامي دولت یا داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په یو بل بریدونه دوام لري چې هلته هم ولسونه د دواړو ډلو ترمنځ راګیر دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنې ډیره ښه وبلله. سپی ولستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبدو رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونۍ ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کیږي پرون ویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بله ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باوري دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یوه سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکنیو ناستو کې چې لومړی یې تیر جون په سنګاپور او دویمه یې 6 فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزم په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته یې که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونۍ او درېمه لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خواته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغ باړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډېره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بارات خان اساق د هلمند له بولان څخه په خپل سیمه کې لیکلي په قطر کې طالبانو سره د امریکایي هیات خبرې ډېرې مهمې دي. عبید الله سروري د لغمان له علي شنګ څخه لیکلي د سولې روانو خبرو ته هیله من سی وي، خدای دې په افغانستان کې ژر سوله ټینګه کړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي د قطر غونډه ګټه ځکه نه لري چې طالبان د سولې واک نه لري تر څو چې د پاکستان خوښه نه وي افغانستان ته سوله د په خبره چې نه راځي. عبدالواحد مدقیق د لوګر نه لیکلي، دواړو خواوو څخه مداهله ده چې لومړی د اوربند پر موضوع باندې صلاح وکړي، بیا د سولې خبرې جاري وساتي. قیام الدین مبارز لیکلي، افغان حکومت او وسلول طالبان چې کومې پیسې پر جنگ مصرفوي، روا دخلي پر غریبو یتیمانو او د افغانستان پر جوړولو دي مصرف کړي. او عبیدالله بارکزی د هلمند د نوې په خپل سمیس کې لیکلي که په راتلونکو دوه اونیو کې بین الافغاني خبرې پیل سي، دا به د څلوېښتو کلونو بحران پای ته ورسوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو درې میاشتو کې 422 کسان وژل شوي او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. په دې حمله کې 1.5 تنه وسلول وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې 1.5 تنه افغان پوځیان هم وژل شوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت را وګرځوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کوه له سیمې ایستل شوي دي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند بریا د پاکستان او بنګلاديش د ټیمونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سریلانکا او ایست انډیز ترمنځ د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو مسابقه پیلېږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې هم اوریدلی شئ چې آدرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. هغه اوریدونکي چې فیسبوک کاروي کولی شي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بېلابېلو بحثونو کیه برخه واخلی. ادرس دی facebook.com/azadiradio.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکی.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نس نکوم د کور کې، بس خپل ماشومان سره.
مکتب دی ویلې ده کنه ګرانی؟
و ویلې نه دی.
تر څو مسنفه پوری؟
تر درې مسنفه پوری.
ولې د دوام ورنکه؟
بس به ژر ور کړلم. کښنی اوم ډېر چې ور کړم به 5 کال ناس 5 کال پاده به و تک.
نه 5 کال ش نام ذات وی نشو کېد چې مکتب ویلې او پری 5 کال وکي.
یا نس نم سه کول اجازه نه.
چا اجازه نه درکوله؟
سو غنی د خاصه اجازه نه.
اوس پاتش وی اوس څنګه خوشاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله.
که مثلا ته کوم نه واده شوی نه وی او مکتب دی ویلای وو، څه د ارزو وچ څه دی پاینده کې څه شوی وی؟
پاینده کې مې ارزو ډیر د ډاکټري.
اوس چې کله وخت ډاکټران ویني یا ورزه داس نه وای چې کاش کې ما مکتب ویلای او ډاکټر شوی.
ولې نه هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاش کې داس نه وای داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دغه واده صرف ستاسو د کړو مانا توکو؟
او دا واده اوس دا واده د وجه سچ ډیر ژره ورکړل مزدون نه پیدا نه خپل پښو بس باندې بس نام ذات کړنم بینو د دې د زړه په مطابق مخبر ژوند.
سو ماشومان لري نام خدا؟
اوس دوه ماشومان لري.
کې لور لري؟
او لور لرم یو سی لرم.
مثلا کلور د پیغله شي د څه باندې کښنی به ورکه؟
نه اوسم د ځان سره هیڅ وخت به ورنکم. کښنې نه پل پزر باندې مکتب و یار سه روزو واغه پوره کی هر خواهش تی واغه ور پوره کوم مخبل په خوشی و در کوم دا می ارزو داس
اوس خود خوند نس نوای چی ته به سواد ک څنګه کش کی سوادار خزه می کړي و داسی
نه چې د خپل به سواد دینو ماته بسوي
نو څه غختره لری د ماین دود پلرون چې خپل لورګانی په کوم سن کې واده کی
د من صدا خواهش لرم متی اول خو خپل دولت سپشتنه و کی چاغه دا واده ته تیار دا وکنه چې خپل پیغلتو بودای تیر کی خپل پر وخت باندې را ورسېدل به واده کی په کوښنی وخت کې ایس واده په در نه خوښو کیو کی
ډیر مننه کوم ګرانی
د ازادي رادیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله اوري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویما سهارنی نیم ساعته خبری مجله له سلطان محمد سرور نه ووري. سرور صاحب مهرباني.
صالح صاحب تشکر.